دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو د زخر خانم پام وکړئ د سات خبرونه ته د افغانستان د ملي مصالحي علي شورا مشر ډاکټر عبدالله د لندمحال حکومت پاړه ورستي وباسونو ته اشاره ویلي چې لندمحال حکومت د افغانستان ستونزه نسی اورولي هغه پروند سه شنبه پورس په سپیدار ماړی کې د رسنیو کمیسن پرانستې په مناسبت کې وویل چې لندمحال حکومت هدف نه دی او په وینا یې هدف دا دی چې د خلکو برخلیک باید د خلکو د رایو په اساس وټاکل شي د پداسیال کې دا چې د طالبانو د قطر دفتر مرستيال او د طالبانو د سولې د مذاکراتي ټیم غړي شیر محمد عباس تانکزي څو ورځې مخکې په مسکو کې خبرانو ته وویل کنن ورځ اشرف غنی له جګړې څخه لاس واخلي او وایي چې استعفا کوم او د سولې لپاره قرباني ورکوم موږ هم د یو نوي حکومت لپاره خبرو ته چمتو یو په همدې خاطر مذاکرات کوو خو د ملي مسجد عبدالله وویل کشیر طالبان د کوم ځانګړي شخص سره ستونزه ولري دا د من نه ده هغه زیاته کړه چې د قضیه طرف باید د افغانستان ولسوي نو موري زیاته کړه چې وسلوالو طالبانو د خبرو میز پرېشي او کم کسان چې پات دي د خبرو پر مخ وړلو سره مرسته نسی کولای د پداسیال کې دا چې په دوهې کې د بین الافغاني مذاکرات دوهم پړاو خبرو د پیلېدو سره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او غړوی د سیمو هیوادونو ته سفرونه پیل کړی دي د امریکا د جمهور رئیس دفتر د سپینې ماړی ویاند ویلی چې د امریکا د ایران په باب په پالیسۍ کې کوم بدلون نه دی راغلی د سپینې ماړی ویاند جنساکي خبری کانفرنس پر مهال د جمهور رئیس جو بایدن د هغه بیان وضاحت هم وکړ چې په هغه کې ویلی وو چې امریکا تر هغه پر ایران باندې لګیدلی بندیزونه نه لري کوي تر څو چې ایران د 2015 کال د اټومي موافقه پر اساس د یورانیم غنی کول کم کړی نه وي د یک شنبه پر ورځ د امریکا ټلویزیون سی بي اس باندې خبري سی وی مرکه کې جمهور رئیس جو بایدن دا تاثر رد کړ چې امریکا پر ایران لګیدلی بندیزونه لري کوي او په مذاکراتو پیل کوي د دوی ورته چې د امریکا د پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما پر وخت کې د نړیوالو قدرتونو سره په ګډه امریکا او ایران ترمنځ اټومي موافقه سی وی چې له مخې ایران په دې اتفاق کړی وو چې د یورانیم غنی کول به راکم کړي او په بدل کې به امریکا پر ایران بندیزونه لري کړي د امریکا په خوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ یو اړخیز ډول امریکا له دې موافقه څخه په 2013 کال کې وایستله او پر ایران بیرته بندیزونه ولګول د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي ویل دی چې په سوریه کې مشت امریکایي ځواکونو توجه د ترګری ډلې د داعش پاتې عناصر پر ضد په جنگ تمرکز لري او هغه یلته د تیلو تاسیساتو ساتنه نه کوي لکه څنګه چې په خوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ په دې اړه امر جاری کړی وو د پینټاګان یو وین جانکر بي ویل دی چې د امریکا یو شرکت تیر کال د سوریه په شمالي برخه کې د تیلو رایستلو لپاره د کوردانو سره موافقه کړې و او دا غي سره د امریکا پاوز کوماړی کنهستا وین زیاته کړه چې په دې سیمه کې موجود نسو امریکایي پوزیان او کردادیان د اختیار نه لري چې هغه دی د یوې خصوصي شرکت سره همکاري وکړي وین د داعش په حواله وویل چې باید په یاد وساتل شي چې زموږ ماموریت هلته د داعش ډلې ته مکمل ماته ورکول دي د امریکا د دفاع وزارت لخوا د غنیوی خبره د امریکا د نیوی جمهور رئیس جو بایدن لخوا په سوریه کې د امریکا پالیسۍ د بدلون یو نه خده په پاکستان کې د نړۍ د دوهم لوی غره څوکا K2 د ژمي په موسم کې د سرکولو په هڅه د پاکستان غرختون کې محمد علي سید پارا د ایسلند جان سوزي او د چلی هواد وان پایبلو مور د لټون او ژغورن عملیات د خرابې حواله وجي په موقتی ډول ځندول سوي دي د پاکستان الپاین کلب ویل دی چې دا واده شکیدو انتظار کوي او لدې مخ کې د دوشنبه پورز د لټون د عملیاتو پر وخت د غډلې په زینو برخو کې د غرختونکو زین شواهد لیدل سوي وو د یادونې وړ ده چې دغه درو واړو غرختونکو اړیکه د جمعې د شپې راسي د غرلاندې د خپل بیس کمپ څخه شلیدلې ده د لادرکسو غرختونکو کې علي محمد سید پاره د ګلګت بلتستان سیمې سکردو اوسیدونکو دي په میانمار کې پروند سه شنبه پورز هم زرګونو کسانو د پاوز د کویتا پر ضد مظاهره وکړه مظاهره کوونکو د مظاهرو د مخنیوي لپاره د پاوز ګرځبندیز اعلان او نور لګول سي مدیدتون ته هیڅ پام ونه کړ د میانمار په مرکز کې د سه شنبه پورز ورسته لاغه مظاهره پیل شوه چې پاوز د سار لاټونه تر مازیګر تسلورو بوجي پوری د خلکو په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز ولګو پاوز سورز مخ کې کویتا وکړه ملکی سیاسي مشرانې ونیول او د غیواد واقعي په خپل لاس کې واخست اعتراض کوونکي غواړي چې واک بیرته ملکی حکومت ته وسپاري آن سان سوچی او نور هغه سیاسي مشران چې د فروری په لومړۍ نیټه نیول سوي بیرته راخوشي کړي په همدې حال کې د میانمار د ورګاډو د مرکز کارکونکو استادانو کارګرو او د ملکی خدماتو مامورینو هم په اعتراضونو لاس پوري کړی دي د امریکا د پخوانی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د استهزاء د محکمې د بهر په لومړی ساتونه کې د امریکا د سنا غړو په دې حق لا چې د محکمې د اساسي قانون سره مطابقت لري او کنه رائے ورکړي. د برحاله جمهور رئیس محکمې پاړه د امریکا د متحده ایالاتونو په اساسي قانون کې په سرحد باندې ذکر شوی دی. خدای لومړی ځل دی چې یو پخوانی جمهور رئیس د سنا په مجلس کې محکمه کیږي او دا د دې سبب سو چې لومړی سناتوران د دې موضوع د قانونوالي پاړه رائے واچوي. د امریکا د سنا په غونډه کې چې د امریکا پر وخت د سه شنبه پر ورځ غرمې ورسته په یو بجه پیل او د مازیګر تر 15 بجو پورې روانه و، د سنا د سل غړو څخه شپږ 15 غړو د شاغلي ټرمپ د محکمه کېدو په ملاتړ رائے ورکړه. د استهزاء د محکمې په سند کې چې د استازو د مجلس ډیموکراټانو لخوا سنا ته استول شوی، شاغلي ټرمپ کښې د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس په ماړۍ باندې د سرسختو بلوګرو پاڅونه تورن شوی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د امریکا د متحده ایالاتو د څه د پاسه د 200 کالو په تاریخ کې د امریکا یوازینی جمهور رئیس دی چې د جمهور ریاست په یوه دوره کې دوه ځلې استهزاء کیږي. تمه ده چې په سنا کې د شاغلي ټرمپ د محکمې بهر شایي یو اونۍ وخت ونیسي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله د طالبانو پلاوي وروستي سفرونو ته په اشاره وایي چې د پردې تر شا د افغانستان په اړه فیصلې د منلو وړ نه دي او له نړیوالې ټولنې نه یې غوښتي دي چې دغه ډله وهڅوي تر څو بیرته په قطر کې د سولې مذاکراتو ته حاضر شي. په دې اړه په موقع د امریکا غاک د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ده.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله د سه شنبه په ورځ په دغه شورا کې د رسنیو د کمیسون د پرانیستلو په مراسمو کې د طالبانو لخوا روان تاوتریخوالي ته په اشاره وویل چې دغه ډله په سولې باور نه لري. ښاغلی عبدالله وویل د بین الافغاني مذاکراتو په پیل کې طالبانو ویلي وو چې جګړه د افغانستان د ستونزې د حل لاره نه ده، خو زیاته کړه چې د دغو مذاکراتو له پیل وروسته د طالبانو ډلې تاوتریخوالی زیات کړی دی. ښاغلی عبدالله د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د طالبانو د پلاوي وروستۍ او سفر نو ته په اشاره اول
فعلا یک مشکل دروجه وجود داره. بازم
اوس هلته په دوحه کې یو واستون زرمسته شوې ده. له طالبانو څخه زموږ تمه ده له ټولو هیوادونو څخه چې د سولې په بهیر باندې اغیز لري او تر ملاتړ کوي، زموږ تمه ده چې طالبان واسوي تر سو د مذاکرې میز ته تشریف راوړي. د افغانستان د مسلې په اړه په بل هیڅ ځای کې د پردې تر شا هیڅ د فیصلې ول نه دي. هغه څه چې د افغانستان د خلکو برخلیک پورې تړاو لري، استازیتوب هم د افغانستان خلک کوي.
نمایندگیش
مردم افغانستان میکنه. خاغری عبدالله همداشان ویل چې په افغانستان کې د لنډ مهاله حکومت جوړول د ستونزې حل نه دی او د جګړې د پای ته رسولو او دایمي سولې ته د رسیدو لپاره باید د یو هر اړخیز چوکاټ په جوړولو باندې غور وشي. په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو دویم پړاو خبرو له پیلېدو وروسته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او غړو یې د سیمې هیوادونو ته سفرونه پیل کړي دي او د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي او شمیر غړي هم له دوحې څخه کابل ته ستانه شوي دي. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت ویاندي ناجي انوري وویل چې د افغان دولت د سولې د مرکچي پلاوي دغه غړي د یو لړ شخصي ستونزو له امله کابل ته راغلي دي او ژر به بیرته په دوحه کې له مرکچي پلاوي سره یو ځای شي.
موضوع ده په لومړی پړاو کې هم لدې تګلارې څخه استفاده شوې ده. د افغانستان اسلامي جمهوریت نور د پلاوي غړیو دوه کې دي او د افغانستان د سولې پروسې په حق له ملاتړ کوونکو هیوادونو سره په کار باندې بوخت دي.
د سیاسي چارو سیړونکو وایي په قطر کې د سولې د مذاکراتو د دوام پر ځای د سیمې هیوادونو ته د طالبانو سفرونه به د سولې روان بهیر له ستونزو سره مخ کړي. د دغو سیړونکو له ډلې نثار احمد صالح امریکا غږ ته وویل
د افغان حکومت په پښه کې د فوټبال بال شته. هغه په دې مفهوم باندې دی چې تر اوسه پورې هم دوی دغه دوام پړاو د سولې میز ته ناست دي، اما طالبان خپل سفرونه شروع کوي، مشخصا هغه هیوادونو ته ځي چې هغه د امریکا او د ناټو سره په متقابل حالت کې دي، لکه ایران، لکه روسیا او دې ته ورته نور هیوادونه. دا به نه ده چې د سولې بهیر ګړندی کې، بلکې د سولې بهیر به د ډیرو مشکلاتو سره مخ کې.
ښاغلی صالح زیاته کړه چې د سولې د مذاکراتو اوسنی وضعیت کله یوې خوا افغانان ناهیلي کړي، لا بلې خوا به له طالبانو سره د امریکا دښمنۍ لا پسې زیاته کړي. ورسته له هغه چې د جو بایدن په مشرۍ د امریکا نوی حکومت له طالبانو سره د سولې د تړون د بیا ارزولو خبر ورکړ او ځینو امریکایي چارواکو دغه تړون په اساس له افغانستان څخه د امریکا د ځواکونو وتل له وخت مخکې وبلل، طالبانو د سیمې یو شمیر هیوادونو ته سفرونه پیل کړل او خبرداري ورکړ که چیرې دا تړون عملی نشي په افغانستان کې به د بهرنیو عسکرو په خلاف جګړې ته دوام ورکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، د تیر کال د پای راهیسې د امریکا د کانګرس او د افغانستان د ولسی جرګې د غړو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په تړاو څو ځلې اړیکې ټینګې شوې دي. اوس د امریکا د کانګرس په سنا مجلس کې د دیموکراتو غړو نوې بریا د افغانستان د سولې سره د مرستې لپاره د څه ډول بدلونونو لامل کېدای شي؟ د افغانستان د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د غړو خبرګونونه په رپورت کې اوري.
د افغانستان د ولسی جرګې 22 غړو د تیر کال په فبروري میاشت کې له طالبانو سره د سولې د تړون په تړاو د امریکا کانګرس او حکومت ته پیولي کې خپلې جدي اندېښنې څرګندې کړې. یو کال وروسته اوس د امریکا د بهرنیو چارو د نوي وزیر او د ملي امنیت د نوي صلاحکار په وینا له طالبانو سره د 2000 کال هوکړه له نورو تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت او له افغان دولت سره د معنادارې سولې د مذاکراتو پرانا کې ارزول کیږي. د ارزونې تر نتیجې مخکې د افغانستان د ولسی او مشرانو جرګې یو شمیر غړي په دې تړاو خپلې هیلې څرګندې کړي او د بایدن د حکومت تر څنګ د کانګرس لغړو هم وغوښتل چې له اړوندو چارواکو سره د کانګرس د استعمای غونډو پر مهال له طالبانو سره د سولې خبرو په تړاو د افغانانو اندېښنې منعکس کړي.
امریکای د متحده ایالاتو د سنانه مهیله داده چې د افغانستان د دې فلسطینی وضعیت په اړه خپل رغند رول ولوبوي چې دا جګړه ختم سي او افغانستان نور د تروریزم په یو ځال باندې تبدیل نسي او دا سي او سوره د ملک تراسي چې د افغانستان یو جګړه یو نړیواله سیمهیزه منطقوي او کورنی جګړه ده چې ټول جهات لري چې یو نړیوال ضمانت وي او نظارت وي او په دې کې د امریکا سنا خپل عمده نقش لوبولای سي.
د 2000 کال د مارچ په میاشت کې د امریکا د استازو د مجلس مشر میرمن نانسی پلوسی د یو اعلامیه په خبرولو د طالبانو سره د مذاکراتو په اړه په احتیاط امیدواري وو، خو د خو وی ویل چې په دې خبرو کې د میرمن ونده او ځای باید خوندي وسی.
مش ډیر په هیلو په ډیر ډیرو دغه باندې تم باندې مو دوی ته لیک واستول ترڅو دوی وکول سي د افغانستان د داتا او ترخالي پر برابر باندې دوی توجه ډیر سکله چې کرزي صبراله ټول نړیوال ټولنه واده ورکړل ترڅو موږ د افغانستان د امنیت پر برابر د افغانستان د انکشاف پر برابر موږ ته خاصه توجه یا عوام چنن د تروریزم د لمنځه وړل لپاره.
د تیر کال د جون په میاشت کې د افغانستان د ولسی او مشرانو جرګې غړو او د خزو او مدني چارو د حقوقو د کمیسیون غړو هم د امریکا د استازو د مجلس مشر میرمن نانسی پلوسی ته یو لیک واستاوه. په لیک کې راغلي چې افغانستان د بشري حقوقو، د خزو حقوقو، د بیان ازادي، د لګکیو حق، د ټولنې د ټولو برخو سیاسي او مدني ټولنو، دیموکراتیک نظام او پرمختللې ادارې د جوړښت برخو کې ډېرې لاسراوړنې لري او له طالبانو سره تړون باید د دې ارزښتونو په بیا تمام نشي.
د امریکای د سنا مجلس نه غوښتنه کړې و، رسمي غوښتنه مې کړو چې په طالبانو او په مخالفینو په حکومت باندې غږ وکړي ترسو اوربن وکړي او تاوتریخوالی په هیواد کې ټیټ کړي چې بدبختانه د هغې خوا تر اوسه پورې رسمي ځواب نه دی راغلی.
خو له هغه نه راوروسته یو کال پس اوس چې بل مارچ ته نږدې کیږو، د سولې په خبرو کې د پرمختګ پر ځای سولې ته امیدواري کمه او هیلې هم په داسې حال کې تتې شوې چې د افغانستان په روښان قشر باندې داسې بریدونه هم لا زور اخلي چې مسؤلیت یې څوک په غاړه نه اخلي.
هر سهار موږ د انفجار او د انفجار د ماينونو او د دې سره مخامخ کیږو او بیا موږ راځو پارلمان ته. نو حالات ډیر واقعا بحران دی، یعنی موږ نه وای چې بحران خواته روان دی، بحران دی. نو تر دې بحران چیرې چې هر ورځ زموږ ولسونه شهیدان کیږي او هر ورځ زموږ ولسونه په وینو باندې رنګیږي.
زمون غختنه د وکیلان غختنه او زمون د ولس غختنه ده چې هر څونه زر چې کیږي حکومت او طالبان او دوا خو باید په دې هوکړه وکړي چې افغانستان کې اوربند تمین شي، هغه خشونت او تاوتریخوالی اقلن په آخر حتی ورسیږي، تر څو موږ کوشش وکړو اطمینان پیدا کړو، امید دې ته پیدا کړو چې افغانستان کې سوله راځي.
دوی وایي د امریکا د کانګرس لخوا د خپل لیک د جواب په تمه دي، خو په همدې ترڅ کې په ولسی جرګه کې د سولې په تړاو یویشت کسیزه کمیټه هم تشکیل کړي چې د سولې پر روانو خبرو کې د مستقیم مشارکت هڅې پیل کاندي. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، هند او افغانستان د سه شنبه په ورځ په کابل کې د شاتوت بند جوړولو موافقه وکړه. په دغه مجازي غونډه کې چې د ویډیو کانفرنس لاره جوړه شوې و، جمهور رئیس اشرف غنی وویل چې دغه بند به د کابل اوسیدونکو ته پاکې اوبه ورکړي او تر څنګ به په سیمه کې د کرنې د پراختیا زمینه برابر شي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی وویل حکومت د افغانانو ملاتړ کوي او په راتلونکي کې به هم له افغانستان سره خپل همکارۍ ته دوام ورکړي. په دې اړه پام وکړئ د حکمت سروش رپورت ته.
افغان او هندي چارواکو نن په کابل کې د شاتوت بند جوړولو هوکړه وکړه. دغه تړون د ویډیو کانفرنس پر مهال د ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند لومړي وزیر نریندرا مودی په حضور کې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو لاسلیک کړ. دغه بند به د 1.6 میلیون متر مکعب اوبو د خوندي کولو وړتیا ولري او 4000 هکتار کرنیز ځمکه به خړوبوي. د شاتوت بند چې 216 میلیون ډالر لګښت پر راځي، د شپږ کلونو په موده کې بشپړ شي او د کابل 2.2 میلیون خلکو ته بل څراکو به برابر کړي.
مستر پرایم منیسټر انډر
خغلی لومړی وزیر، ستاسو تر رهبری لاندې افغانستان سره شاوخوا 3 بیلیون ډالر مرسته شوه او ځنګړتیا ده چې د دغه مرستې 90% د بودیجې برخه ده چې موږ لومړی توبونه پکې ځای پر ځای کیږي او د افغانستان دیموکراتیک ثبات او پرمختیا ته اساس برابروي.
د هند لومړی وزیر نریندرا مودی وایي چې هیواد له تیرو دوو لسیزو څخه د افغانستان د زیربناو، کرنې، روغتیا او زده کړو په برخه کې یو له مهمو همکارانو څخه دی.
د کابل د شاتوت بند بچینن موږ هوکړه لاسلیکونه یوازې په خښتو او سیمټو جوړ شي، بلکې دا به د هند او افغانستان د پیاوړي ملګرتیا پر اساس ولاړ وي. د کابل ښار د هند خلکو په زړه کې ځانګړی ځای لري.
د افغانستان د اوبو مدیریت د ولسمشر غنی له مهمو تګلارو څخه ګڼل کیږي. افغان حکومت څو ورځې وړاندې په کمال خان بند کې د اوبو د ټولېدو خبر ورکړ. د دې ترڅنګ د اوبو د تنظیم اداره وایي چې تر دوه میاشتو به د کابل په شای عروس بند کې هم اوبه ټولېدل پیل شي.
کرنیز آبیاری لپاره مهمه پروژه ده، خو بهتر بدایي چې دغه پروژه د حکومت د بودیجې د لارې نه باید مصرف شي. همچنان حکومتي نهادونه او تخنیکی کادرونه مونږ د حکومت ور سره داخلي چې ظرفیت د ټکنالوژي او د بند جوړولو افغانان ته منتقل شي.
د ولسمشر غنی او لومړي وزیر مودی په ویډیو کانفرنس کې د افغانستان د سولې موضوع هم یاد شوه. شاغلی غنی وویل افغانان داسې وسوله غواړي چې تاوتریخوالی ورسره ودرېږي، نه دا چې د یوې بلې تراجدي پیل وي.
موږ باید له نړۍ وغواړو چې له ټولو شریکان وغواړي چې د خپلواکۍ او نړیوالو اړیکو اصول مراد کړي، د پټنځایونو ورکول ودروي او د خپلو ګاونډیو په چارو کې له مداخلې لاس واخلي.
د هند لومړی وزیر وایي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره غږ پورته کړي او زیاته کړه چې تاوتریخوالي او سوله دواړه یو ځای مخته نشي تللی.
هیڅ بهرنی طاقت د افغانستان د پرمختګ او یا د افغانستان او هند د دوستۍ مخه نشي نیولی. موږ په افغانستان کې د زیاتېدونکي تاوتریخوالي څخه اندېښمن یو. بېګونه خلک خبریالان او فعالان په بېغیرته ډول په نښه کیږي.
شاغلی مودی ټینګار وکړ چې افغانستان او هند دواړه خپل سیمه له ترهګرۍ او افراطیت څخه پاک غواړي او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي.
غواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو متخصصین وایي دولتونه باید په سوریه کې د مهاجرو د خیرنو کمپونو نه ښځې او ماشومان بیرته خپلو هیوادونو ته وسپاري. لا ژنیو نه د امریکا غږ خبریال لیزا شلاین د رپورټ خلاصه له محمد زامن مومن نه اوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوق متخصصان د لزګونو زرو خزو او ماشومانو بیرته خپل هیوادونو ته د لیږلو لپاره غوښتنه کوي چې د سوریې په شمال کې د الهول او روج په خیرونو کمپنیو کې ساتل کیږي. دغه کمپنیو کوردي قواوې چې د امریکا ملاتړ سره ده پر مخ بی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو متخصصان دا غیر عادی بشری وضع یادوي چې د بین المللي قانون له مخې دغه حالات درې اړخونه لري: شکنجه ورکول، بشری او په ټیټه سطح چل چلند کول دي. فینو والا نی اولین د تروریزم ضد نه ماهره ده او وایي دغه موضوع په بېسارې توګه عاجله ده. دغه جوړښتونه کمزوري او سطحي دي، په خاصه توګه د ماشومانو لپاره پکې د سینه بغل او جدي ناروغي او خطر ډیر زیات دی. د اوبو کمښت او دغه وضع د ژوندانه حقیقت دی او نور بشري ضرورتونه تر فشار لاندې دي. په دغه کمپنیو کې څه باندې 40,000 کسان ژوند کوي. د دغه کسانو اکثریت ښځې او ماشومان دي. د مهاجرو لپاره د الهول کیمپ له ټولو نه لوی کیمپ دی او هغه سوریایان چې خپل کور کې لري خدلو ته مجبور شوی دی په دغه کم کې وسیږي. شمیر تقریبا 15,000 تر رسیدي. اکثره خزي او ماشومان سوریایي او عراق الاصل دي. نو اولین وای په دې وروستي وختو کې په کمپنیو کې تاوتریخواره زیات شوی دی او د کووډ 19 لومړی څلور پیښې پکې تثبیت شوی دی. د بیسارو چیلنجونو خبرداري ورکړه چې د کورونا وایروس مخامخ کړي دي. د خبرېدو مخه باید ونیول شي. د ملګرو ملتونو چارواکي وای په دغه کمپنیو کې خزو او ماشومانو ته د شک په سترګه کتل کیږي. دغه ماموران وای هیوادونه زړه نازړه دي چې د دوی په خپلو هیوادونو باندې وسپاري، ځکه د اکثرو د کورنۍ غړي د اسلامي دولت د ډلې په خواني افراطیان دي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزیر نور رحمان اخلاقی وایي چې په روان میلادي کال کې له اروپایي هیوادونو نه 1000 افغانان وطن ته ستنه شوې دي، چې له دې جملې نه هویشتنه د هغوی له رضا پرته افغانستان ته ستنه کړې شوې دي. خاغلی اخلاقی وایي امریکا هم تیر کال 340 افغانان افغانستان ته ستنه کړې. پاموکې په دې اکلا له کابل د امریکا غک آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورټ.
د مهاجرینو او سنیدونکو چارو وزیر نور رحمان اخلاقی د سه شنبه په ورځ د حکومت د رسنیو په مرکز کې ملت ته د حکومت د حساب ورکولو د روان پروګرام په لړ کې تخپل وزارت د کړنو په باب د معلوماتو د ورکولو پر مهال ویل چې اوس مهال په یو شمېر هیوادو کې 6.5 میلیون افغانان د مهاجرو په توګه اوسیږي، چې د سوری وروسته په نړۍ کې د مهاجرو لوی شمېر جوړی. ښاغلی اخلاقی ویل چې دغو مهاجرینو اکثریت په ایران او پاکستان کې دیره دي.
از این جمع 2,450,000 مهاجر ما در پاکستان داریم.
د دغه شمیر شاوخوا 2,350,000 درم په پاکستان کې لرو. د دغه شمیر 1.4 میلیون د ملګرو ملتونو د مهاجرت کارتونه لري. د یو ګډ پروګرام پر اساس پاکستان کې 800,000 نور مهاجرو لپاره د کارتونو د ویشلو د پروګرام په لړ کې 640,000 ته د بی سی سی کارتونه ورکړل شوې دي. د هغه کارتونه دي چې هم موږ او هم پاکستان یې تاییدوو، خو ملګرو ملتونو لا نه دي منلي چې یو بل باستارتیا لري.
سربیره پاکستان وی چې د 200 او 250 پورې نور افغانان هم په دغه هیواد کې اوسیږي، خو افغان حکومت لا دا شمیر تر اوسه نه دی تایید کړی. نور رحمان اخلاقی په یوان کې د مشت افغانانو د شمیر په اړه ویل چې په دغه هیواد کې 2,400,000 افغانان ژوند کوي، چې دغه شمیر 950,000 تایید شوی کارتونه لري.
450,000 فرد دیگه هم
450,000 نور افغانان پاسپورتونه لري، چې لړډلې 10,000 د اوګډې مودې ویزې لري. شاوخوا 30,000 پر پاسپورتونو د زده کړو ویزې لري. الکترونیکی پاسپورتونو ته د پخوانیو پاسپورتونو بدلولو چارې هم روان دي، چې نږدې د 200,000 کسانو پاسپورتونه بدل شوي دي.
خاغلی اخلاقی ویل چې د ایرانیانو د وینا له مخې شاوخوا 1 میلیون نور افغانان هم په ایران کې پرته د هر ډول اسنادو ژوند کوي. د مهاجرینو سنیدونکو چارو وزیر ویل چې د دغه سی افغانانو د معلوماتو لپاره افغان حکومت تر اوسه 1,015,000 افغانانو ته په ایران کې نوي الکترونیکی تذکیرې ویشلي او 15,000 نورو ته د تذکیرو د ویشلو لړۍ لا روانه ده. د مهاجرینو سنیدونکو چارو د وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په اروپایي هیوادو کې نه زره پنځه سوه نه سلویخ افغانان ډیره دي چې پنځه سلویخ زره او څلور سوه یې په یونان کې اوسیږي. په امریکا کې څلور سوه اتاویا زره دوه سوه نه دېرش افغانان ډیره دي. ترکیه کې شاوخوا دوه سوه زره افغانان اوسیږي. همداشان په هند کې یو زره افغانان ژوند کوي. د مهاجرینو افسریدونکو چارو وزیر له بهرنیو هیوادو څخه د افغانانو د خوښې پر خلاف افغانستان ته د ستنولو په مسله د خبرو په مهال ویل چې تېر کال اته سوه او څه باندې شپېته زره افغانان له ایران څخه افغانستان ته ستانه کړای شوي وو. هغه ویل چې تېر کال همداشان له امریکا څخه هم درې څلوېښت افغانان په چارټر الوتکو کې افغانستان ته ستانه کړای شوي وو. هغه ویل چې افغانستان اکثر اروپایي هیوادو سره مهاجرو د ستنولو په برخه کې تړونونه لاسلیک کړي، خو د افغانستان او امریکا ترمنځ تر اوسه د مهاجرینو ستنیدلو په برخه کې کوم تړون نشته دی.
کدام تفاهم نامه تا حالا نداره؟
موږ امریکا سره کوم تفاهم لیک نه لرو. وړاندیز مو کړی خو تر اوسه په دې برخه کې کوم پرمختګ نشته دی.
ښاغلی اخلاقي ویل چې په روان میلادي کال کې تر اوسه له اروپایي هیوادو څخه یو دېرش افغانان وطن ته ستانه شوي چې نه دېرش د هغوی له رضا پرته افغانستان ته ستانه کړای شوي دي. تېر کال د کرونا او بعد خپرېدو له امله له اروپایي هیوادو څخه دوه سوه نه پنځوس افغانان افغانستان ته په اجباري ډول ستانه کړای شوي وو چې دا شمېر د تېرو کلونو پرتله ډېر کم شمېر وو. د مهاجرینو او ستنېدونکو چارو وزیر وویل چې په تېر کال کې افغانستان ته په لوی شمېر د افغانانو ستنېدلو سربېره د جګړو او نورو عواملو له امله پنځه سوه شپږ دېرش زره افغانان په کور دننه هم بې ځای شوي.
درنو اوریدونکو، اوسم فهم کوي د امریکا غږ سرمقاله ده.
امریکا د برما په نظامي کودتا سره په جدي توګه اندېښمنه ده. د دیموکراسۍ لپاره د ملي لیگ د حکومتوالۍ مشران او د برما ملکي مشران بندیان کړل، چې په دوی کې آنګ سان سو چی جمهور رئیس یو وین می ارنت، د کابینې وزیران، د یو شمیر سیمو عالی وزیران، مخالف سیاستمداران، لیکوالان، د مدني ټولنې استازي او فعالان شامل دي. ټاکل شوی وه چې د نومبر د میاشتې د اتمې نیټې له انتخاباتو نه راپه دیخوا د برما پارلمان خپله لومړۍ غونډه وکړي. په دغه انتخاباتو کې د دیموکراسۍ لپاره ملي لیگ یا ان ال ډی د هیواد مخکښ ملکی ګوندو د آزادو انتخاباتو درې اتیا فیصد وګټل. د ان ال ډی مشره آنګ سان سو چی د 2015 کال نه راپه دیخوا د هیواد ملکی مشره وه. د برما پوځي مشرانو د انتخاباتو نتیجې رد کړلې چې وایي په دغه انتخاباتو کې تګبرګي شوې ده. کله چې د دوی ادعا کار ور نه کړ نو پوځ د پارلمان ودانۍ محاصره کړه او کودتا یې پیل کړه. د برما پوځ له تلویزیون نه یو کال اضطراری حالات اعلان کړ. ادعا کوي د 2008 کال اساسي قانون پوځ ته د حق ورکوي چې ملي اضطراری حالات اعلان کړي. پوځ په بنیادی کارونو قبضه وکړه، د حکومت اکثر وزارتونه ونیول، د تلویزیون اکثر خبرونه وزنډولې او د مدني ټولنې د ځپلو په باره کې مبارزه پیل کړه. پوځ لوړ رتبه جنرال امین رنګ لینکتا قدرت وسپاره. د منتخب ملکی چارواکو سره د قدرت شریکولو د خپل کلونو په وخت کې پاوز د برما په سیاست کې پوره نفوذ وکړ. اساسي قانون پاوز ته اجازه ورکوي چې د دفاع او کورنۍ چارو په وزارتونو کنټرول ولري. ورسره پر دې عسکرو ته په پارلمان کې د یوې روبې څوکۍ وو د ورکولو ضمانت شوی دی. جمهور رئیس جو بایدن نړیوال ټولنې نه غوښتي دي چې په ګډه د برما په پاوز فشار راوړي، له هغه قدرت نه لاس واخلي چې دوی نیولې دي، هغه فعالین او چارواکي خوشی کړي چې دوی نیولې دي، د ټيلي کمیونیکیشن ټول محدودیتونه لري کړي او د ملکیانو په خلاف لتاوتری خوالینه ډډه وکړي. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د برما له نظامی مشران نو وغوښتل چې د برما د خلکو د اراده احترام وکړي چې د نومبر د میاشتې په اتمه نیټه په دیموکراتیکو انتخاباتو کې څرګنده کړي وو. امریکا د برما د خلکو سره د دیموکراسۍ، ازادۍ، سولې او پرمختګ لپاره د دوی په لوړه ارزو کې شریکه اولاړه ده.
درنو ویدونکو، تاسو د امریکا غږ سرمقاله واوریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سر خبرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شېبه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریده. تر بیا خدای مرشي.